دی رادیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه چې ازادي رادیو اوري او موږ سره آسیا افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې او زل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي. د ادارې پرون په خپل ایکسپانډ لیکلي، دا زیرمه به د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته جوړ شي چې یو لور ته د سیلونو د بهېدو مخه ونیسي او بل لور ته به د بارانونو له ورېدو سره په دې زیرمو کې د کرنې لپاره اوبه خوندې شي. د افغانستان په بدخشان کې د نسکورې شوې روسي الوتکې ژغورل شوی پیلوټ د عامو افغانانو ستاینه کوي او وایي چې له دوی سره یې مرسته کړې ده. دیمیتری بلیکوف په ماسکو کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانانو په خوی بلد یاست چې دوی مرستې ته راغلي او دوی سره یې همکاري کړې ده. د روسي الوتکه د جنوري په شلمه د بدخشان په فضا کې ورکه شوه او بیا د یکشنبې په ورځ په کوفه آب غرنۍ سیمه کې وموندل شوه. د خوست له هوایي ډګر کابل او متحده عربي اماراتو ته الوتنې پیل شوې. دا هوایي ډګر د جمهوریت په وخت کې د 991 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شو. پرون هلته یو الوتکه د متحده عربي اماراتو لاین ته ولاړه او په همدې ورځ د اریانا هوایي شرکت یو بل الوتکه خوست ته هم لاړه. د دې هوایي ډګر به اونۍ کې دوی الوتنې کابل او لاین ته کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپل سفیر د رسیدو او اسلام آباد ته د ایران د سفیر د بیرته ستنېدو خبر ورکړ. د دې وزارت وایندې ممتاز زهرا بلوچ تیره شپه په ایکسپانډ لیکلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر تفاهم وروسته د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو تهران ته ولاړ او د ایران سفیر رضا امیری مقدم پرون اسلام آباد ته ستون شوی. او د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د خپلو څو تنو هغو کارکوونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پورې شوی دی چې په اسرائیل یې د اکتوبر 2 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. دا بریدونه حماس ډلې کړي وو چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې د دغو مشکوکو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوې دي. او سم لژمنې سره سم د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیز خبرونه تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پایه راسره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د پلسګونو کتابونه ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې مو کور سره لار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم آینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
ځکه انکه محصلان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي. دوی په اسانۍ کولای شي لډیر لري واټن څخه د انټرنیټ لاري کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان د برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، آیپډ او نور نوي راغلي، ډیر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو لړلې یو دی. نو موړای چې خپل محصل هم دی، وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټه وروي.
تاسو په خپل هم سوچ کړو مطالعه د هغه څخه خره کمی چې فزیکی شکل لري، چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډیره فائدہ لري او محصل لپاره ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغیزمنه نه ثابتېږي سپر چې د کتاب څخه اغیزمنه ثابتېدای شي. نو موږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې او فیصد له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 10% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې پاژیو کې لیکل کوم او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دي لوستي وي مطالعه نه ده کړې. اصلا دغه په کمپیوټر کې په وړ کې اوس یو څه داسې امکانات راپیدا سوی دی خوب پی دی اف که داغ امکانات نسته ده چه تا اغد سه چه تال پار جالب بی تال پار پزده پوری یا تال پار قابل نقد بی تا پیال تا یاداشت واخلی و غو که بی
پا برخنای وسایلو که دا مطالعه وستون زده دا چه ذهن پا که منتشر که گی مثال که اوسوک پا موبایل یا کمپیوتر که مطالعه که بی حال تا نور اپلیکیشن نهمشتا چه که دلائشی لمطالعه دا سڑی فکر بلی خواتکدی دا کابل اوسیدون که حیران چه دا مطالعه لپار زان تا زیرک موبایل اخیسته ووایی دا یه لحقی مطالعه هم ویست چه پا خواه پا کتاب که کولا
لمړی مخپل چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستی ویلې ده په دې کې مطالعه کوم ما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې په کې چې زه یې له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله لکه نن سبا تاسې ښه پوهېږئ کلش هغه شوی دی فیسبوک خو بیخي عام شوی دی او همدغسې نور ډېر شیان دي دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی یو فکر ته ضرورت دی د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري خپل مسؤلیت بهتره احساس کی حال طبیعت دی سهولت څنګه ګټه استیش
خو صدیق دقیق بیا وای موږ رس تر بلې د ټکنالوژي خواته ورزو او خدا ده چې له ټکنالوژي سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره وکاروو
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعه ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای شي څوک خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي یا د په دا نور ژوند کې نه وي فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس پي کې ته زرګونه کتابونه در سره ګرځولای شي او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیاوه راړه ولای سي کارت لري اخستای سي مطالعه باید وسی کپ د ډول نوی د کتاب په شکل نوی کمپیوټری مطالعه سره باید ځان عادت کو
نقیب احمد عزیزی وای په برخنای وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعه یا د کمپیوټري مطالعه ښه والی رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپور یا کتابونه نسې درسره ګرځولی خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي او کیدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سي لار بندوي نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي او بلکې زه کله کله چې ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بېرته په کمپیوټر کې لیکم نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته وي
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی
هر یو ځانته ښېګڼې لري او هر یو ځانته محدودیتونه لري مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي خو محدودیت یې دا دی چې کتاب هر چیرې درسره نه وي خو الکترونیکي کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آیپاډ کې وي دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړې ویل ویل لوستلی شي بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندي دي ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل سترګې نه ځمبي چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي دا تاوان ورته رسوي بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي خو کتاب چې د په لاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسي د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي په سترګو فشار رانه شي نو هر یو ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري مجبوره دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویل ولي هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي کومو ټکو ته باید پام وکړي
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل به داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي سر یې ټیټ نه وي چې په مرۍ فشار نه شي دا یوه خبره بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي او سترګې یوارې ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي دې سره د اوښکې بهیږي او کسی ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونه کړي ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو دا شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو لتا سره مغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري ته کولی شې په هغو مسایلو چې پوه نه شې هغه حل کې په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته دی ذهني انتشار مومي، نور خو ته لاړ شي په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته راټول ساتلی شي؟
دا خبره صحیح ده، خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي، په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي هغه د یادښت کړي، بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یاور وپلټي او د ټول په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغوی باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو، د کتاب په اړه کوئ چې یو څوک مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څو شیانو ته باید پام وکړي. یو داسې دي کېنه چې په ملا او په ورمیګ باندې فشار نه شي، یعنی ډډه ولګوي، تکیه وکړي، که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیګ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي، په لاس سره چې سترګو سره برابرې سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا ته توي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کینی چې شایي کړکۍ ته شي مخه یې بلې خوا ته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده. نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مور پورې تړل کیږي، نو خدا ده چې په سم ډول وکاروو. دا چې نن سبا اکثر ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولای او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولای شي. د بیلګې په ډول لاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړي وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس چې ټکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یو داسې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه لغنه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفوي، گیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا ډاونلوډ وکه، دا خبرې دی او دی کې مصروفوي، درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 13 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل یې هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکیز ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کېږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیز ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای شي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کېږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې
زاهد سمد زای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي
للس کلولو کلونو تر اتلس چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي مثلا تېر ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کنکورس لخوا جوړ شوی دی تقریبا د 98 ټول د کنکورس سوالونه دي په عین حال کې کتابونه پکې دي ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې دغه په درد خوري هغه پکې کاروي که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږئ
دا موبایل کارول تنکې ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي که نه
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه یې کم دي د اتلسو څخه کم دي دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي نو اوس دې ته ډېر پام اوښتې دی خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنې هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري نو یو دا شی دی دا شی تشخیص دی دویمه موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول دې ته باید وخت ورکړل سي مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي په هغه کې دوی ګیمونه کوي په نیټورک کې وصل کړي دي نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی
اوس ځینې داسې کسان هم وي که نه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي
خو دلته دغه دوی خبر دی او خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا چې څه ډول ژوند کوي د ژوند ډول یوه برخه یې دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي دی ډوډۍ پجران کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دی فرزند گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دی بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو که دغه سي نه وي نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبر ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي
خپل تنقید ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا که دوی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده یې تا ته تاوان لري پیل باید له دې ځای څخه وسي دا ډیره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنقید ځوان په خپل دا درک پیدا کړلی سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي له هغه وروسته که دوی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي
اوریدونکو د تانې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو په پاک لاس پرم
ساتھ آ